آج ویو 360 میں حماس اسرائیل تنازع پر گمراہ کن معلومات اور خبریں سچ کو کیسے چیلنج کر رہی ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلی موت سچ کی ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پہ امریکی سینیٹر ہیرام جانسن کی طرف سے کہا گیا یہ جملہ آج بھی ہر تنازع اور جنگ میں اتنا ہی صادق آتا ہے جتنا یہ پچھلی صدی میں تھا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ کے بارے میں بھی ہر طرح کی گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسی من گھڑت خبروں اور ویڈیوز سے بھرے پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مطابق انہوں نے اب تک لاکھوں پرتشدد اور جعلی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا ہے، اور چار بڑے فورمز ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر یعنی ایکس اور یوٹیوب کی طرف سے حماس اسرائیل جنگ سے متعلق من گھڑت ویڈیوز اور پوسٹ پر نظر رکھنے کے لیے اپنی پالیسی کو سخت کرنے کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ کیا یہ اقدامات اس تباکن تنازع میں سچ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوں گے؟ آج کے شو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں انہیں حماس کے خلاف جنگ کی حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صدر کے دورے کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کے شہر تل ابیب جائیں گے، جس کے بعد وہ اردن کے دارالحکومت عمان کا دورہ بھی کریں گے۔ اس دورے میں صدر بائیڈن کی اردن کے بادشاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبد الفتح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب غزہ میں لڑائی جاری ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے جنوب میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2700 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں تقریباً 1,000,000 فلسطینیوں نے نقل مکانی کی، جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ مصر سے غزہ جانے والی رفا کراسنگ کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس سے ہونے والے جانی نقصان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسرائیل حماس لڑائی میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے آرش سگارچی سے۔ وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے۔ آرش، واٹس دی نیوز آن اسرائیلز میجر گراؤنڈ آپریشن ان ٹو غزہ؟
Hello, I can say there is an operation by Israeli on Hamas ground in Gaza. Israel army says they killed son-in-law Ahmad Yassin, former founder of the Hamas, last night. Right now I am here in Haifa, in north of the, Israel, because there are big tension between Israel and Lebanese. We had several reports about, you know, throwing some rockets from Lebanese part, and Israeli responded by attack. So we went to the border. Border is closed, and we tried to talk with people, many people. They are scary because of the possible attack by supported Iranian group from north of Israel.
آرش ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت حائفہ میں ہیں، اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی راکٹس فائرز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو حزب اللہ کی طرف سے خاص طور پہ ایک جو میجر سپورٹنگ گروپ ہے ایران کا، اس کی طرف سے بھی اوفینسو کی اس وقت جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں۔ آرش، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیز ٹولڈ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ دیٹ اٹ ول بی اے لانگ وار۔ ہاؤ ڈو اسرائیلیز سیم ٹو بی ٹاکنگ لائک ایگزیکٹلی ٹیکنگ دس ایز ایز اے ہول، دس ہول نیوز اینڈ دین پریپیئرنگ فار اٹ؟
I missed your first part. Can you repeat it?
Yeah, I'm just asking how exactly this long war, which has been told by to the media and to the Secretary of State as well by Israeli Defense Minister and Foreign Minister, that it's a long war, how Israelis are taking this?
You know, in Israel right now, everybody is waiting for Biden trip, because that's a big, major thing here. And, you know, yesterday was a little talk about possible ceasefire, but it failed, both side attack. And then Blinken had several trips in the area and come back to Israel and left to Jordan. So a lot of expectation is from that trip, and we are monitoring closely to see what would happen, and all media are expected something happen here.
آرش ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں جو اس وقت زیادہ فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ صدر بائیڈن کا دورہ جو اسرائیل کے لیے ہونے والا ہے، جس میں وہ کل اسرائیل پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ جارڈن کا بھی دورہ کریں گے. اس میں ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ صدر سے بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں، صدر عبد الفتح سیسی سے، مصر کے صدر سے، اس کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے محمود عباس سے، اور جارڈن کے کنگ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی اسرائیلی اتھارٹیز سے ملنے کے بعد. تو اس پہ سب سے زیادہ اس وقت نظریں ہیں. ہاؤز دا سچویشن ان غزہ آرش، اینڈ ہاؤ مینی پیپل ہیو مووڈ آؤٹ آف وار زون بائی ناؤ؟
ہاؤ مینی پیپل
مووڈ آؤٹ آف وار زون ٹو دا سیف لوکیشن فرام غزہ؟
There is no exact number I can share with you, but you know, mostly many people moved, but many part of the people from north of Gaza who are pro Hamas or who are essential, like emergency or hospitals, they said we don't want to move. But based on social media, local reports, we can say mostly people moved from north of Gaza to south.
آرش ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، لیکن ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ جنوبی غزہ کی طرف جو ہے وہ موو کیا گیا ہے. اور جس طرح سے ابھی جو سوشل میڈیا رپورٹس ہیں، جو باقی میڈیا رپورٹس ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق تقریباً 1 million جو فلسطینی ہیں انہوں نے موو کیا ہے. لیکن جس طرح سے آرش ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ موو نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کچھ خاندان کے لوگ بیمار ہیں یا وہ خود بیماری کی وجہ سے موو نہیں کر پا رہے، تو وہ ایک میجر ایشو ہے وہاں پہ. تھینک یو آرش، تھینک یو فار جوائننگ اس فرام حائفہ. آرش ہمیں وار زون میں ہیں چونکہ وہاں پہ جو سچویشن تھی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، تو کچھ کنیکشن کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود تھے. سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والے واچ ڈاگس کے مطابق حماس اسرائیل جنگ سے متعلق مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انتہائی گمراہ کن ویڈیوز اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، جس سے اس تنازع کے بارے میں عوام کا غم و غصہ اور الجھنیں بڑھ رہی ہیں. جیسا کہ ایکس پر وائرل ہوئی ایک ویڈیو میں ایک نوجوان لڑکی کو ہجوم کی طرف سے آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ حماس کا کام ہے، لیکن درحقیقت یہ 2015 میں گواٹیمالا میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو تھی. خبروں کی سچائی جانچنے والی ویب سائٹ پولیٹی فیکٹ کے مطابق یہ خبر پھیلائی گئی کہ قطر نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری نہیں کی، بند نہیں کی، تو وہ دنیا کو گیس کی سپلائی بند کر دے گا. یہ بھی ایک جھوٹی خبر تھی. حقیقی اور جھوٹی خبروں میں فرق واضح کرنے والے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ polygraph.info پر بھی اس جنگ کے حوالے سے غلط خبروں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جیسے سوشل میڈیا پر وائرل ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس نے اسرائیلی جنرلز کو گرفتار کر لیا ہے، درحقیقت یہ ویڈیو 5 اکتوبر کو آذربائیجان کی انٹیلیجنس نے جاری کی تھی، جس میں نگورنو کاراباخ کے چند سابقہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. حماس کی طرف سے کسی اسرائیلی جنرل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اس کے علاوہ 2014 میں شام کے شہر حلب میں ہونے والی بمباری سے متاثرہ ایک بچے کی ویڈیو کو غزہ کے ایک ایسے بچے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو اپنی بہنوں کی موت پر رو رہا ہے. ایک اور وائرل پوسٹ میں روسی حکام اور میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حماس نے اسرائیل میں حملے کے لیے جو اسلحہ استعمال کیا ہے وہ اسے یوکرین نے سپلائی کیا ہے، جبکہ یوکرین انٹیلیجنس نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو دیا گیا وہ اسلحہ تھا جو لڑائی کے دوران روس کے ہاتھ لگا، اور اس نے وہ مال غنیمت حماس کو بھیج دیا تاکہ یوکرین کی ساکھ کو متاثر کیا جا سکے. پولیگراف ویب سائٹ کے مطابق اس خبر کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک اور افواہ جس کا ذکر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں کیا، وہ حماس کی طرف سے بچوں کے سر قلم کیے جانے کے حوالے سے تھی. تاہم بعد میں وائٹ ہاؤس نے تسلیم کیا کہ صدر کے پاس اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں تھی. اسرائیل نے حماس کے ہاتھوں مارے گئے اور جلائے گئے بچوں کی تصاویر جاری کی، لیکن اس میں بچوں کے سر قلم کرنے کا کوئی ثبوت شامل نہیں تھا. حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان محاذرائی شروع ہونے کے ساتھ ہی غلط معلومات کا جو سیلاب آیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ انٹرنیٹ پر اس سے زیادہ شدت سے لڑی جا رہی ہے. ماہرین کے مطابق اس سیلاب کو کنٹرول کرنے میں ٹیک کمپنیز کو درپیش مشکلات کی ایک وجہ خود ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں.
حماس کی جانب سے اسرائیل پر دہشت گردانہ حملوں اور اسرائیل کی جوابی کارروائی کے بعد پورے اسرائیل اور غزہ میں بمباری اور فضائی حملے جاری ہیں، لیکن ساتھ ہی اس تنازع سے متعلق آن لائن غلط معلومات جس طاقت کے ساتھ پھیل رہی ہیں اس نے تجزیہ کاروں کو چونکا دیا ہے۔
یہ 6 جنوری کو امریکی کانگریس پر حملے سے پہلے یا اس کے بعد کی صورتحال سے بھی بدتر ہے۔ یہ COVID-19 کی وبا کے عروج یا ویکسینیشن متعارف کرائے جانے کے وقت سے بھی بدتر ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ واضح طور پر غلط معلومات کی سب سے زیادہ شدید تعداد ہے جو میں نے سوشل میڈیا پر پھیلتے ہوئے دیکھی ہے۔
ٹک ٹاک اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے والی ایسی پوسٹس میں سے ایک یہ بھی ہے، جن کا جھوٹ ثابت کرنے کی کوششیں میڈیا وائس جیسے گروپس کر رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین حماس کو ہتھیار سمگل کرتا ہے۔ اسے تقریباً 10 لاکھ بار دیکھا گیا، لیکن پوسٹ اور ویڈیو غلط ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں پنجروں میں قید بچوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی ہیں جنہیں حماس نے اغوا کیا ہے، لیکن واچ ڈاگز کو پتہ چلا کہ یہ ویڈیو حملے سے کچھ دن پہلے ٹک ٹاک پر پوسٹ کی گئی تھی۔ اور اس آخری مثال میں پوسٹ اور رپورٹر دونوں جعلی ہیں۔ بی بی سی کی نہ تو ویرونا مارک نامی کوئی کورسپونڈنٹ ہے اور نہ ہی امریکن انسائیڈ نامی کوئی ٹاک شو۔ ماضی کے ٹویٹر اور آج کے ایکس نے پلیٹ فارم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر یہ اکاؤنٹ معطل کر دیا۔ جنگ کے سب سے شدید لڑائی والے علاقوں تک صحافی ہمیشہ رسائی حاصل نہیں کر پاتے، جس سے معلومات میں خلل پیدا ہوتا ہے اور غلط معلومات اکثر اس خلا کو پر کرتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی غلط معلومات اور آن لائن پروپیگنڈا بر وقت درست معلومات تک پہنچنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی عوام اور دنیا بھر کے لاکھوں افراد کو ضرورت ہوتی ہے۔
سوشل میڈیا صحافیوں کو سچ نشر کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹی خبروں کے پھیلنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ میڈیا کے کچھ ماہرین نے ایکس میں عملے کی جانے والی کمی جیسی تبدیلیوں کو غلط معلومات کے پھیلنے کی ایک وجہ کہا ہے۔
خیال میں عادتاً مجھ سمیت بہت سے صحافی اور بڑی تعداد میں عام افراد ایکس پر آئے، جو پہلے ٹویٹر تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اسرائیل حماس جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ایکس میں پوری ٹرسٹ اور سیفٹی ٹیم کو ختم کر دیا گیا، اس لیے آپ کو اتنی تعداد میں عملہ نظر نہیں آ رہا جو غلط معلومات کو ختم کرنے کے علاوہ پرتشدد مواد اور نفرت انگیز طرز عمل کو اعتدال میں لانے کا کام کرتے تھے۔
یورپی یونین نے ایکس کے مالک ایلون مسک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یاد دہانی کروائی کہ اپنے قانونی تقاضوں کے مطابق ایسا مواد شیئر نہ کریں۔ ایلون مسک نے ایکس کے ذریعے اپنے جواب میں کہا کہ ان کا پلیٹ فارم شفاف ہے اور انہوں نے یورپی یونین سے مبینہ خلاف ورزیوں کی فہرست کا مطالبہ کیا۔ حماس اسرائیل تنازع کے بارے میں اتنی غلط معلومات کے درمیان صحافیوں کو حقائق کو جھوٹ سے الگ کرنا چاہیے، تاکہ آڈینس کی معتبر خبروں تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ رابن گیس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
لیکن یہ اتنا ہی مشکل کام ہے اس وقت اصل خبر کو ڈھونڈنا، اور جو گمراہ کن خبریں اور معلومات اس وقت پھیل رہی ہیں ان کو ان سے الگ کرنا۔ میڈیا میٹر سے اسد بیگ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، گمراہ کن اور غلط معلومات کے پھیلاؤ پر بہت کام کر چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسد، پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا یونیک فیکٹرز ہیں جو انٹرنیٹ پر گمراہ کن خبروں کے حوالے سے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں؟ اسد بیگ کی آواز، اسد جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، اب اگر آپ دوبارہ بتا سکیں۔ جاننا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کس کانٹیکس میں جو کوئی بھی خبر، جب کوئی بھی تنازع ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہمیں گمراہ کن خبریں اس حوالے سے آتی نظر آتی ہیں، پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا یونیک فیکٹرز ہیں جو انٹرنیٹ پر گمراہ کن خبروں کے حوالے سے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں؟
جی مائی اپالوجیز اسد، آپ نے جو شو کے شروع میں اپنے بات کی کہ جب بھی وار سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسرا ایک جو بہت بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے وہ ہے کانفرمیشن بائس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے مس انفارمیشن پہ بلیو کرنا ہے یا جو مس انفارمیشن کسی کا کوئی پولیٹیکل بائس ٹریگر کرتی ہے وہ اس پہ ضرور کرے گا اور اس پہ انفارچونیٹلی ایکشن بھی لے سکتا۔ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ہو کیا سکتا ہے، سولوشنس کی طرف ہم تھوڑا سا بات کریں۔ تو نمبر ایک، یہاں پہ میڈیا کا رول مجھے بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے سر، جو مین اسٹریم میڈیا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے ہی اپنی پیکج میں ایک بات کی، اور اس سے پہلے آپ پرولوگ میں بات کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بچوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، اور اس کو سی این این کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اس کو رپورٹ اس طرح کیا گیا، وہ اتنا مسلیڈنگ تھا کہ اس پہ کوئی بھی یقین کر لیتا۔ اور پھر ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس قسم کی جو خبریں جب مین اسٹریم میڈیا رپورٹ کرتا ہے اسد، تو اس کا بڑا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا جو کہ شاید اس سے کمپلیٹلی انلنکڈ ہوگا, اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ بالکل اسی کی وجہ سے ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فزیکل اٹیکس ہیں وہ ٹریگر ہوئے. یو ایس میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک بچے کو قتل کر دیا گیا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ مین اسٹریم میڈیا اپنا کیا رول پلے کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو رپورٹ کرتا ہے.
لیکن ایک چیز اسد, میں اسی میں چاہوں گا ایڈ کر دیں, جو آپ نے یو ایس میں ایک بچے کا, جو 6 سالہ بچے کا قتل ہوا, اس حوالے سے آپ نے جو بات کی, ٹریک کرنا کتنا مشکل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر, کون سی معلومات صحیح ہیں کون سی غلط ہیں, بیکاز مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی کئی دفعہ یہ ممکن نہیں رہتا. شاید شوز کی ریٹنگز اور شوز کا جو ایک آپ کو وہ جو ٹائملینس آپ کو میٹر کرتی ہے, جس کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے, اتنی تیزی سے اگر کام کرنا ہو تو شاید یہ چیزیں جو ہیں ویریفائی نہیں ہو پاتی ہیں اس طرح سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اور ٹریک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟
دیکھیں اصل یہ بڑا ضروری ہے جو آپ نے جو سوال کیا, بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر انفارمیشن ویریفائی نہیں ہو پا رہی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ایز صحافی یا ایز میڈیا پریکٹیشنرز کہ اس انفارمیشن کو رپورٹ کرنا کتنا سیف ہے یا اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا جائے. مثلا سی این این کے ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ سی این این نے جو رپورٹ کیا وہ میرے سامنے بالکل ان کا ٹویٹ کھلا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. تو اس میں یہ لائن بھی ایک نیچے ایک آدھی لائن لکھی جا سکتی تھی بے شک کہ یہ انفارمیشن independently verified نہیں ہے ابھی اور اس کو ہم verify نہیں کر پائے.
لیکن یہ بھی تو ایک debate ہے اسد, کہ اگر media companies بھی یہ لکھ دیں گی کہ وہ verify نہیں کر پا رہی تو وہ نہ post کریں.
Exactly, that's my question, right? So, یہ اب editorial سوال آ گیا یہاں پہ کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو انفارمیشن آپ رپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کی رپورٹر جو اس پہ بات کری تھی انہوں نے پھر وہ اپالوجی کی, بٹ دا پوائنٹ از کہ اپالوجی اب آنے تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اب سملرلی یہی پھر امریکی ہی میڈیا کی اصل ایگزامپل لیتے ہیں, جب یہ عراق وار والا معاملہ تھا, رائٹ, پھر نیو یارک ٹائمس کا نے ایڈیٹوریل لکھا کہ وہ کس طرح سے مس لیڈ کیا گیا ان کو اینڈ سو آن, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر اس کے یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو کام ہے انفارمیشن کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن, یہ میڈیا کا اپنا کام ہے. سو ہم یہ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کر نہیں پائے صحیح طریقے سے.
تو یہ میڈیا کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ سمجھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کی. تو سوشل میڈیا کمپنیز کی طرف سے بھی بہت سی ویڈیوز, اگر آپ نے دیکھا ہو کل پچھلے 24 گھنٹے میں جو خبریں آئیں, تقریباً 500,000 ویڈیوز جو ہیں اور پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی گئیں, لیکن جتنی تعداد میں اب ہم یوزرز دیکھتے ہیں ان پلیٹفارمس پہ, یہ 500,000 ویڈیوز تو شاید اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہوں گی.
بالکل صحیح بات ہے, اور یہاں پہ یہ بات دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کمپنیز کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. دیکھیں اصل اس میں دو ایلیمنٹس ہیں, ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے بہت سارے, اور یہ ہو بھی رہا ہوگا آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ, کہ جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ حماس کے بارے میں انفارمیشن ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. یہ دس ان اٹ سیلف از ویری پرابلمٹک آبویسلی, بیکاز جو انفارمیشن آ بھی رہی ہوگی وہ پھر آنا بند ہو جائے گی اور اس کی جگہ مس انفارمیشن رہے گی, نمبر ایک. نمبر دو, یہی وجہ ہے اسد کہ ہم جب اپنی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور پلیٹ فارمس کو کہتے ہیں کہ اپنے الگوریتھمز کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, تو ہمیں تھوڑا سا پتہ لگے کہ ان کی انفارمیشن کس طرح. دیکھیں اب اگر کوئی ویریفائڈ انفارمیشن بھی کنزیوم کر رہا ہے تو جو پلیٹ فارمس کے الگوریتھم ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو صرف ایک ہی قسم کی انفارمیشن نظر آئے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو جائے گا. سو یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ یہاں پہ جو فیس بک اور باقی ادارے جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ان کو یہ سوچنا تھوڑا سا پڑے گا کہ وہ کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں اور ویدر اور ناٹ اب یہاں پہ ان کو ٹرانسپیرنسی لے کے آنی چاہیے اپنے
جس میں جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, شاید ان کو بھی ایڈ کیا جائے. لاسٹ ون منٹ اسد, کوئکلی, غلط معلومات کا پھیلاؤ کچھ خطوں میں, کچھ ملکوں میں دوسرے علاقوں کی نسبت کم یا زیادہ کیوں ہے؟
دیکھیں اس میں پولیٹیکل بائس, ایک تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی کنفرمیشن بائس, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرے جو آپ کے فالٹ لائنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ. مثلا پاکستان میں اگر کسی قسم کی ریلیجیس مس انفارمیشن ہوگی, کسی کے بارے میں کوئی الزام لگے گا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جنگل میں آگ کی طرح پاپولر ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک فالٹ لائن. سملرلی انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اینٹی مسلم اسپیچ جو ہے وہ بہت پاپولر اس لیے ہو جاتی ہے بیکاز وہاں پہ ایک سرٹن فالٹ لائن اینڈ سو آن. سو اسی قسم کی پولیٹیکل فالٹ لائنز پوری دنیا میں موجود ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ذرا آبویسلی معاملہ یہ کہ اٹس اے گلوبل تھنگ اور ہر طرف سے مس انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک اگر میں لائن صرف ایڈ کر سکوں اسد آپ کے شو میں, کہ آپ یہ سوچ لیں اپنے ذہن میں کہ جو بھی انفارمیشن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں جب وہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائبل نہیں ہے تو وہ انفارمیشن نہیں ہے,
تو انفارمیشن اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے. بہت شکریہ اسد بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. حماس نے آج اسرائیل میں میوزک فیسٹیول سے اغوا کی گئی ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں مغوی میاں شام اپنی رہائی کی درخواست کر رہی ہیں. سیکیورٹی ایکسپرٹ ریچل بریگز یرغمال بنائے گئے افراد کے ایشو پر کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد عاطف نے ان سے حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے ان 199 مغویوں کے بارے میں بات کی جنہیں حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران اغوا کیا. ایسے میں جب اسرائیل ایک بڑے زمینی حملے کی تیاریوں میں ہے, غلط معلومات یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کی کوششوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اس کا جواب دیتے ہوئے ریچل نے کہا کہ معلومات کی کمی اور غلط معلومات یرغمالیوں کی رہائی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں.
It's such an important question and
یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور میں غلط معلومات کے حوالے سے تین چیزوں کی طرف اشارہ کروں گی. سب سے پہلے ان لوگوں پر اثرات جو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یرغمالیوں کے معاملات میں ایک چیلنج معلومات کی مکمل کمی اور غلط معلومات دونوں ہو سکتی ہیں. افواہیں اور سازشی تھیوری وغیرہ ان لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں یا مذاکرات کے لیے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں سچ تک پہنچنے کے لیے جھوٹی معلومات کے پہاڑوں کو چھانٹنا پڑتا ہے, تو یہ ان عوامل میں سے ایک ہو سکتا ہے جس کا مذاکرات پر اثر پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر ان خاندانوں پر پڑتا ہے جن کے کسی عزیز کو یرغمال بنایا گیا ہے. وہ ایسی تمام معلومات کو پڑھ یا دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے وہ حاصل کر سکتے ہیں. غلط معلومات کا خاندانوں پر گہرا اثر ہوتا ہے, اس سے امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں, اور خاندانوں کے لیے ناقابل یقین حد تک پریشان کن ہو سکتی ہے. اور پھر تیسرا پہلو جسے میں صرف ٹچ کروں گی وہ ہے ہم سب پر اس کا اثر. کیا دیکھنے والے عوام خوف زدہ ہو کر ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ مختلف جگہوں سے خبریں حاصل کرتے ہیں, روایتی میڈیا, آن لائن, سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ, اور اس لیے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم درست اور غلط معلومات کے درمیان فرق کر سکیں. اور یہ واقعی اہم ہے کہ ہم عوام کو یہ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے اعتبار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی مشکل ہے. حکومتوں کو اپنے عوام کو ان فیصلوں کے حوالے سے اپنی طرف رکھنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے نام پر کیا جاتا ہے, اور اس لیے غلط معلومات عام لوگوں کے لیے واقعی بے اعتباری کی وجہ بن سکتی ہیں جو صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یرغمالیوں کی صورتحال کے بارے میں غلط معلومات ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے, کیس پر پڑنے والے اثرات کے لحاظ سے اور وسیع تر صورتحال پر بھی.
کیس itself if you like but also on the wider situation that surrounds it as well.
What do the hostages experience when
جب یرغمالیوں کو کسی تنازع والے علاقے میں اغوا کیا جاتا ہے تو وہ کس صورتحال سے گزرتے ہیں اور ان کی جسمانی اور نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے؟
When they are hostages.
So I think the experience of hostages
تنازعات والے علاقے میں یرغمالیوں کا فزیکل تجربہ عام یرغمالیوں کے تجربے سے برا ہوتا ہے. وہ یقینی طور پر عدم تحفظ کی حالت میں ہوں گے کیونکہ وہ وار زون میں ہیں, وہاں گولیاں چل رہی ہیں, عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی زندگی ہر لمحہ خطرے میں ہے. آپ امید کریں گے کہ زیادہ تر یرغمال بنانے والے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یرغمالی ان کے لیے ممکنہ طور پر قیمتی ہیں, اس لیے انہیں یرغمال بنایا گیا. بہت سے معاملات میں وہ یرغمالیوں کو ممکنہ حد تک محفوظ مقام پر رکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں, اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یرغمالیوں پر نفسیاتی اثرات واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس نفسیاتی اثر کی حد اور نوعیت اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کس کی قید میں ہیں. اس کا انحصار اس گروہ پر ہوگا جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے, اور یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. جسمانی طور پر تو وہ جلد ریکور کر سکتے ہیں, لیکن یہ نفسیاتی زخم ہیں جنہیں بھرنے میں اکثر زیادہ وقت لگ سکتا ہے, اور یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے.
Is there anything particular
اس موجودہ صورتحال اور خطے میں کی جانے والی کوششوں کے بارے میں کون سی چیزیں معلوم ہونا اہم ہے؟
In the region.
Somebody who takes a very
ایک ایسے فرد کے طور پر جس نے ان معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے, میں کہوں گی کہ امریکہ کے پاس اس معاملے میں بہترین مہارت ہے. لہذا مجھے واقعی یہ دیکھ کر حوصلہ ملا کہ امریکہ نے نہ صرف اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا بلکہ حقیقت میں بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرنے کے لیے بہترین مردوں اور عورتوں کو بھیجا جو واقعی یہ کام جانتے ہیں. سب سے پہلے قطر نے کہا کہ وہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی اسرائیل نے تردید کی ہے, لیکن قطریوں نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترک صدر نے بھی ایسا ہی بیان دیا. ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا کہ وہ نہ صرف انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ صحیح وقت پر مذاکرات کے لیے ایک محفوظ جگہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو امید ہے کہ تمام لوگ مذاکرات کی میز پر آئیں گے تاکہ یہ 199 یرغمال بحفاظت گھر پہنچیں.
Now we hear 199 hostages home safely.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان روکت سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کرکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ لاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. لا خبر وستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا وټه کی ښاګي. لکه نکته دو وستا تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه ورسره لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټ کی کاګي له کنیکټ دوه ورسره تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
اسرائیل تا دا امریکا دو بلسمشر سفر جو بایدن سبا اسرائیل دزی چین دا اسرائیل ها واسترمان دوربند و موخه منزینی خطیست تا خپل زنگره استاز استوالانه طبیعین آورینونا او دا افغانانو بیوزلی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې هرات ولایت کې زلزله ځپل سره د مرستې په موخه څه باندې 38 میلیون ډالر ته اړتیا لري او د طالبانو نه د سوداګرو غوښتنې په خوست کې د جلغوزو سوداګر د جلغوزو صادراتو لپاره د نورو نړیوالو بازارونو د موندلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي.
السلام علیکم خراغلاست نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه اسرائیل ته د ولسمشر بایدن د سفر جزئیات شریکوي او د پروګرام د میلمه د کابل پوینټون د پخواني رئیس استاد حمید الله فاروقی سره د چین د یو کمربند او یو لارې د پروژې پر تلین او پروژو خبرې کوو. له دواړو څخه په مننه پروګرام د منځنی ختیځ پاړه په یو مهم خبر پیلوم. تاکل شوی ده د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل له لومړي وزیر سره تر څه د پاسه و ساته مجلس روسته نن سهار وختي د ولسمشر بایدن د سفر خبر ورکړ. بلخوا چین منځنی ختیځ ته خپل ځانګړی استازي استوي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې اوربند تلار هواره کړی. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی خاخلم چې د امداوز د کانګرس ماړې لمخنه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د بایدن د سفر اصلي اجنډا یا موخه څه ده او بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په کوم موضوعګانو باندې خبرې کړې دي؟
شکیب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته. تاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو څو ساعتونو کې اسرائیل ته ولاړ شي، خپل سفر پیل کړي او سبا چهارشنبه د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. بایدن په داسې حال کې اسرائیل ته سفر کوي چې اسرائیل سیمه او نړۍ په یو حساس وضعیت کې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې ولسمشر بایدن په دې سفر کې غواړي څو مهم کارونه یا څو مهم پیغامونه وړاندې کړي. یو له دغو پیغامونو دا دی چې ویل کېږي ولسمشر بایدن به د اسرائیلو څخه خپل قوي ملاتړ څرګند کړي. دغه سفر په داسې حال کې کېږي چې سیمې ته د حماس او اسرائیلو د جګړې د غځېدو د احتمال په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې او متحده ایالاتونو د دې جګړې د پیل څخه سیمې ته دوه لوی جنگي بیړۍ استولي او ترڅنګ نظامي تجهیزات هم سیمې ته اعزام کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ولسمشر بایدن د دې سفر بل عمده هدف دا دی چې اسرائیلي چارواکو سره به د حماس له خوا د نیول شویو اسرائیلیانو او امریکایانو د آزادېدو په مسله هم بحث وکړي. په غزه کې د بشري وضعیت مسله د ولسمشر بایدن د سفر بل اجنډا خودل شوی، کوم چې دا وضعیت خراب خودل شوی ځکه چې اسرائیل پر غزه د ځمکني برید لپاره چمتواله نسی. همدارنګه د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن چې د دې جګړې له پیل څخه تقریبا د ویونی راهیسی په سیمه کې دی، د اسرایلی چارواکو سربیره د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره وکتل. نو موړې پرون بیرته اسرایل ته راستون شو او د نتانیاهو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د سبان دی و ساتونو لپاره خبرې وکړې او دغه څخه په دې جګړه کې ټینګ ملاتړ څرګند کړ. بلینکن نن اردن ته تللی او نوموړی به د اردن له چارواکو سره هم د اسرایل او حماس په جګړې وغږیږي او بیا به سبا د ولسمشر بایدن سره بیرته یو ځای کیږي. اسرائیل پر غزې تړانګې باندې خپل تازه بریدونه ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې غواړي د فلسطین پر دې تړانګې باندې د حماس ډلې کنټرول ختم کړي. د نظامی اقداماتو ترڅنګ په سیمه کې ملکی وګړو ته د بشری مرستو د رسیدو په هدف هم هڅې روان دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې خپل ډیپلوماټیکو سلام مشورو ته دوام ورکړی او د منځنی ختیځ له نور مشرانو سره تر څو ورځې لیدنو وروسته د دوشنبه په ورځ د اسرایلی چارواکو سره خبري وکړې.
متحده ایالات او اسرائیل په دې سلاشول چې له خطر څخه د ملکی وګړو د خوندي ساتلو په هدف د سیمو د جوړیدو د احتمال په ګډون په غزه کې یوازې ملکی کسان ته د مرسته کوونکو هیوادونو او څو اړخیزو سازمانونو د بشري مرستو د رسیدو په هدف یو پلان جوړ کړي. دا مهمه ده هر څومره ژر چې امکان ولري غزه ته د مرستو لیکت پیل شي.
چین هم سیمیت ځنګړې استازي استبی غوړی کار کړی چې د اسرائیل حماس ترمنځ د یو احتمالي اوربند زمینی د برابرۍ دوه په هدف وندې خستو تلې والدې. بلینکن د رواني میاشتې په پای کې واشنگتن ته د چین د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی د پلان شوی سفر مخکې د شنبه په ورځ لن موړي سره خبرې وکړې. د چین د بهرنی چارو وزیر د یک شنبه په ورځ ل خپل ایرانی سیال سره وغږید. متحده ایالاتونو ایران او نور هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې ل جګړې څخه ګټه پورته نه کړي. متحده ایالاتونو همدارنګ له چین غوښتي څو په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ څخه په کار اخیستو دولتي او غیر دولتي لوبغاړي پر اسرائیل د برید کولو او حماس سره د جګړې د پراخېدو په هدف منه کړې. چین له ایران سره خپل تاوده روابط ساتلې دي. چین په مارچ میاشت کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د عادي کېدو د قرارداد منځګړی توب وکړ.
چینایانو له دواړو اړخونو سره د خپلو اړیکو لعمل دا کار وکړای شو. چین همدارنګه اقتصادي او طبیعي سرچینو ته ډیر علاقه لري. له ایران سره د تیلو اوږدمهاله قرارداد د کوم لپاره چې د تیلو او غازو د امنیت د تضمین لپاره سمندري امکانات هم ځای پر ځای کړی دي. بنان پټولو اړخونو هم ډیپلوماټیکو هم اقتصادي او نظامی اړخونو کې د چین وانډا زیاتیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي په دې کې شک لري چې چین به وکړي شي د اسرایل او فلسطین د لاسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره یو اوږدمهاله سیاسي حل لاره پیدا کړي. هغوی وایي ایران د حماس تاریخي ملاتړی دی.
حماس د دوه هیوادونو حل لار نه مني. حماس د اسرایلو هیواد نه مني. حماس د خپل باور لمخي غواړي د اسرایلو هیواد لمنځه یوسي او اسرایلیان ووژني. وس به ولیدل شي چې آیا چین کولای شي یو واقعي منځګړی ووسي.
چین روانونه دی یو کمربند ویلاري د نوښت د غونډې لپاره د یو سلو دیر شو هیوادونو د چارواکو قربتوب کوي او تمه ده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په داسې حال کې پکې ګډون وکړي چې د اوکراین جګړه د ویم کال ته غزیدلې ده. بیجنګ همدارنګه په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې د منځګړی توپ وړاندیز کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اسرائیل ته تر سفر مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ اسرائیل ته خبرداري ورکړی و چې د غزې نیول به یو لوی تیروتنه وي. د دفاعي چارو یو مخکښ کارپو امریکا غاکته وویل چې اسرائیل د غزې د نیولو نیت نه لري خو غواړي چې حماس له منځه یوسي. زموږ همکار نظرانی یوسفزی په اسرائیل کې د دفاعي او سیاسي چارو د شننکي دان ففرمن سره مرکه کړې ده.
اوسنی وضعیت ډیر خراب ښکاري. د ملګرو ملتونو لخوا فلسطینیانو ته د وطن لپاره د وخت په نور کولو نیوکه شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د اسرائیلو پوز په خپل ځمکني بریدونو ته دوام ورکړي که څه هم ملکی وګړي هلته موجود وي؟
تاسو پوهیږئ چې هر کله حماس یا اسلامي جهاد د اسرائیلو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي، اسرائیل د یو خورا سخت حالت سره مخ کیږي. او لوی خو د هغه څه جواب وایول تړتیا لري چې د اسرایلو نسل وژنه غواړي. په داسې حال کې چې له بلې خوا هڅه کوي چې د فلسطینیانو لوري د ملکی تلفاتو کچا څومره چې ممکنه وي کم کړي. په دې پوهیږي چې په غزه کې ګڼ شمېر بې ګناه فلسطینیان بند پاتې دي او له همدې امله د اسرایلو پوځ هغه اقدامات کوي چې نن ورځ نږدې هیڅ کومه بله اردوی نه کوي، او هغه دا دی چې دا د ځینې استوګن ځایونو یا سیمو اوسیدونکو ته د وخت نه مخکې خبرداری ورکوي تر څو د سیمې نه ووځي. پر دې سربیره د اسرایلو دفاعي ځواکونه پر ډېره لږه کچه عملیات کړي دي، په داسې حال کې چې د اسرایلي ملکي وګړو د ساتنې لپاره هڅه کوي، کوم چې د دې نظامي عملیاتو اصلي هدف دی.
بایډن خبرداري ورکړی چې د غزې نیول به د اسرایلو یو تیروتنه وي. آیا د اسرایلو پوځ به بیا هم دغه پلان عملي کړي؟
You know as you and your viewers
تاسو په هغه لکه څنګه چې تاسو او تاسو لیدونکو په هغه اسرائیل په 2015 کال کې د غزې د اشغال پر مهال هر یو روسي سرتیر او مشتکون کې بیرته ایستل او د 1918 څخه مخکې وضعیت تیرا ګرځاو. اسرائیل له هغه وخت راهیسې غزا نه د نیولې او اسرائیل په حقیقت کې د غزې د بیا نیولو سره علاقه نه لري. په هر صورت اسرائیل به داسې اقدامات وکړي چې حماس یو ځل بیا د 2001 کال چې حماس د غزې کنټرول ترلاسه کړ په اسرائیل ورته بریدونه تکرار نکړي. اسرائیل څو ځله جګړه کړې او د اوربن هر پړاو یې په دې هیله منلې چې ظاهرا غلطه هیله و، خو په دې هیله چې حماس به په یو اصل حکومت بدل شي او د فلسطینیانو ژوند ته به زیاته پاملرنه وکړي. او موږ اوس د دې وروستي او خورا وحشتناک ترهګریز برید سره مخ یو چې حماس دا نه کول غواړي. نو د غزې د بیا نیولو لپاره د اسرائیلو په ټولنه کې لخې نه واخله کړن اړخو پورې هیڅ لیوالتیا نشته. کېدای شي د حماس نه د هغه د بیرته نیولو لپاره یو څه عملیاتو ته اړتیا وي او بیا سم د لاسه هڅه وکړي چې یې فلسطینی ادارې یا یو ډول عربي ځواک یا نړیوال ځواک ته وسپاري، ځکه چې دا د اسرائیلو په ګټه نه ده.
اوس تاسو څه فکر کوئ دا عملیات به څومره وخت ونیسي؟
Hard to say, a lot depends.
داس ټول ژمنه ده چې وایو ډیر څه د اسرائیلو په اهداف پورې اړه لري. هغه څه چې زه وایلې شم دا یو ګواخ دی چې نور له پامه نشي غورځېدی. اسرائیلو د ملکی تلفاتو قیمت خورا ډراماتیک وو او هغه څه چې دلته به مهم وي هغه به نړیوال ملاتړ او سیمه ایزه همکاري وي.
آیا د اسرائیلو پوځ د حماس د وروستیو بریدونو او د غزې د 15 کلونو د کنټرول په پام کې نیولو سره د حماس د ختمولو توان لري؟
Israel certainly has the military.
اسرائیل په یقین سره نظامی ورتیا لري. دلته ننګونه دا ده چې څنګه په داسې سخت ترتیب کې دا کار وکړو. حماس ډله په قصدي توګه د غزې په تر ټولو ګڼمشته سیمو کې ځای پر ځای شوې ده. ټول ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار واخلي. دا هغه ستراتیژي ده چې حماس له یوې خوا په اسرائیلي ملکی وګړو برید کوي او بیا کله چې اسرائیل په بنسټیز ډول پوځي عکسل عمل ته اړ کیږي، د فلسطین ملکی تلفات د حماس مرسته کوي. او لنی زمیر خپ دې کې هیڅ شک نشته چې اسرائیل حماس په لوی توپیر ماتول شي. دا د غزې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیل اندېښنه ده چې هر ډول نظامی خبرګون به نور هم پیچل کړي.
د اسرائیل خلک په دې اړه څه فکر کوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې اجماع شتون لري؟ آیا ورسره کوم مخالفت شته؟
This is quite a concern.
دا د حیرانتیا خبره ده. هغه ډول وحشیانه يرغل چې حماس تر سره کړ او ملکی وګړي یو وشل، دوی اسرائیلی عربانو وژل او په دې توګه په اسرائیل کې دننه د کینڅ خخي اړخ ټولو ته يهودو او عربو کې یو توافق شتون لري چې د حماس باید یو مخیزه چاره وشي. دلته په اسرائیل ټولنه کې هیڅ څوک نه غواړي چې د غزې ملکی وګړو ته زیان ورسیږي، خو د یو هیواد دنده دا ده چې تر ټولو لومړی د خپلو اتباعو ساتنه وکړي.
د بیت المقدس جوړ خار په نړۍ کې یو له هغو خارونو څخه دی چې ډیر سیلانیان ورزي خوستشته. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل کېدو راهیسې سیلانیان او زیارت کوونکو د تاوتریخوالي د زیاتېدو له ویرې د خار ته لټلونه ډډه کوي. پام کړئ په دې اړه د یان بوچارت د ریپورت په پښتو ژباړه ده.
یوازې څو ورځې وړاندې دا لارې له خلکو ډکې وي، خو له هغه وخته چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د بیت المقدس زوړ خار په یو ډارونکي خار اوخته دی. سیلانیان او زیارت کوونکي له دې ویرې تښتېدلي چې د غزې تړانګې د لبنان پولې او شاوخوا سیمو وحشانه تاوتریخوالي کېدای شي تر دې ځایه راورسیږي.
تاسو ګورئ دا د اعتصاب په څیر دی. ډېر لږ خلک به هر طرف اوسي، هیڅ سیلانیان نه راځي او هیڅ څوک نه راځي. دا ډېره د خواشینۍ خبره ده.
ډیره هټه تړل شوی او یو څو چې پرانیست دي په سختۍ کوم پیرودونکو پیدا کړی. ځینې سوداګر وایي چې دوی یوازې د دې لپاره کار ته راځي چې په کور کې پاتې نشي او د جګړې په اړه دردونکو خبرونه ونه ګوري. په بیت المقدس کې دا کلیسا یو له ډیرو مشهور ځایونو څخه ده. خو د یک شنبه په عبادت کې ډیرو لږو خلکو ګډون کړی و. دلته دینی مشران وایي چې دوی هیڅکله کلیسا دومره خالی نه ولیدلې لکه څنګه چې اوس ده. د زاړه ښار په عیسوي کوارټر کې یحیی عطایا وایي چې هغه د اسرائیلو د دولت له جوړولو د مخه له 1948 کال راهیسې دلته دی. هغه په سیلانیانو او زیارت کوونکو باندې ډالۍ پلوري. نوموړی وایي چې په ډیرو سختو وختونو کې هم دغه زوړ ښار دومره تش نه دی لیدلی.
نه د اوس په څیر نه، دا لومړی ځل دی چې ما دومره خالي ولیدو. دا ځکه چې په غزه کې لویه جګړه ده.
د 2023 کال په لومړیو نه میاشتو کې نږدې 2.5 میلیونه سلنان دلته راغلي. خو اوس هټیوال اندېښمن دي چې سلنان به کله بیرته راګرځي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
روزو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په هرات ولایت کې د زلزلې ځپلو سره د مرستې په موخه 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په هرات ولایت کې د دریو زلزلو لامل لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او نږدې 2000 تنه ټپیان شوي دي.
تر سختو زلزلو وروسته هراتیان لاسنیوي ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي نږدې 19 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې خلکو ته مرستې ورسوي.
We are currently working on assisting on a plan of 100,000 people.
مو هم دا اوس د سلزره کسانو سره د مرستې پر یو پلان کار کوو. کومک چمتو یو چې دا شمیره لوړ کړو. ما ورېدل چې نږدې 300,000 کسان د بشر دوستانه ارزونو لمخې مرستو ته اړتیا لري.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې هم تر راتلونکو شپږ میاشتو د خلکو سره د مرستو لپاره شاوخوا 3.9 میلیون ډالر غوښتي وو.
A total of $93.6 million
په ټوله کې د ژوند ژغورنی او بیا رغونې لپاره پر اټلونکو شپږو میاشتو کې 3.6 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په هرات کې د زلزلو له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او 2000 نور ټپیان دي. په زلزلو کې څه باندې 3300 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې له 340 زرو زیات خلک زیانمن شوي دي.
زیاد اینجا با او همین تو خونو که طرف ایراد می آید که دیگه هیچ طاقت کرد نماشه. شو روز به تیز خیمه هیچ چی تیم طرفا خونه که طاقت نمتونه کرد. وقت شما می نیکیر ماما بکنیم در خدمت ما تشکری و شما می کشیم که نیکیر ماما بکنیم شما کمپر دیگه کمک چیز ما بکنیم که کودک ها ما شو روز خونه که طاقت شو نمیاد. ای هوا اینجا که ایت سبز است دو روز دیگه تو بارشی برف نمی کنه که طاقت آدم نمیاد. سخسر از خونه به درشده نمتونه هیچی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د هرات په زلزلو کې لږ تر لږه 3000 کسان اغیزمن شوي چې ډیری خځې او ماشومان دي او د څو زلزلو له کبله په ویره کې ژوند کوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې د بلجیم چارواکي وایي چې په بروکسل کې د دوشنبه ورځ مشکوک بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د درکاس عمر 15 کاله خودل شوی او ویل شوی چې د تونس هیواد دی. هغه په نیوز رسنوي کې د ډزو د کولو مسولیت منلو او ویل چې د اسلامي دولت یا داعش نه الهام اخیسته. په پیښه کې د سویډن دوه اوسیدونکي وژل شوی او یو تن ټپي شوی و. چارواکي وایي داسې کومې نښې نښانې نشته چې دا پیښه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړو سره تړاو ولري. د هند ستره محکمه د سشنبه په ورځ ویلي چې د همجنس بازانو واده کول نشي قانوني کولای او د قاضي القضات په وینا په دې اړه باید د پارلمان غړي فکر وکړي. د هند قاضي القضات ویلي چې د یو جنس د خلکو ترمنځ د واده په حق له قاضيانو بیلابیل نظریات لرل. د قاضي القضات په شمول د ستره محکمه د څلورو قاضيانو نه دوه قاضيانو موافقه درلوده چې د همجنس بازانو واده کول دي نه قانوني کیږي. د نورو قاضیانو تروسه په دې هکله خبرې لیدې کړي. د آسیا په وچه کې یوازې تایوان او نیپال د همجنسبازانو ودونو ته اجازه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ چین ته ورسید. دا به د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په لسمه کلیزه کې برخه واخلي. چارواکي وایي چې د طالبانو د پلاوی په شمول به د دوه ورځنۍ غونډه کې د 130 هیوادونو استازي برخه اخلي. تاکل شوی چې د چین او روسیې ولسمشران له دې غونډې جلا هم خبرې وکړي. تیر کال دواړو ولسمشرانو یو هوکړه کړې و چې په خپلو منځو کې به بې حده اړیکې پالي. تم دې خبر په دوام د یو کمربند او یوې پروژې تر شا چین څه موخې یا اهداف لري؟ آیا چین په دې ډول پروژو سره غواړي چې په اوږدمهال کې هیوادونه اقتصادي قبضه کړي؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د پخواني استاد حمید الله فاروقي سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. فاروقي صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. د یو کمربند او یوې پروژې اړتیا څه وه؟ ولې چین په دې پروژې دومره پانګونه کړې؟
ا دې رمانه جاسف اجازه راکې تاسو ته تشه دې پروګرام همکاران او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کی وړاندې کوم. په عین حال کې اجازه راکې چې خپل دې تسلیت او دې ژورې تاثیراتو ادکني د خپل عزیز ولست او مخصوصا د عزیز او هراتیانو دې دغه ناخوارې او د طبي مصیبتونو په ارتباط چې موږ ډیر عزیزان دې کې وژل شو او زخمي شوي باز ورسوم او ټول ته د خپل طالب دربار نه د کومک مساعدت او بخښنه کیلو. د تاسې د سوال پر اساس باندې جلال صاحب تاسو پیږي چې آسیا په دې یو ستم پیړی د قدرت په هیڅ ظهور وکاو او دا زمينه برابر شو چې د آسیا مختلف هیوادونو د خپل مختلف طرحو په اساس باندې و توانېږي چې په ستم پیړی کې اختلاغه قدرت او اختلاغه توانایی خپل امکانات او نور دنیا ته وغځي. په دې سره چې منځکې چینایان پیسې او قدرت شي په د یوشتم پیړۍ او د شلمې پیړۍ په اخر کې له اقتصادي قدرت سره میدان ته راوتلي، دا تلاش دی او دا موقت دی باید دې وګرځي چې شغل شي جنګي د چین ولسمشر په 2013 کال کې چې کوم لاس کال مخکې د دغه عظیمه پروژې یا دغه ابتکار څخه وړاندې کی او دنیا او مخصوصا آسیایي وادونه، افریقا او اروپایي وادونه د دې یو زمينه د اقتصادي توسعه برابر کړي چې دا یو ډیره ازمه طلبانه او یو ډیره عظیمه اقتصادي پروژه ده چې تاریخ کې ساری نه لري. دغه پروژه هغه شتا شوې ده تقریبا هم موافقین لري په دنیا کې او هم مخالفین موجود دي. موافقین دا استدلال کوي چې په دغه وسیله باندې د دنیا د مختلف هیوادو د جهانی کېدو او د جهانی کېدو لپاره یو اساسي لار ده چې دنیا د همغږي او د مشارکت لارې متوانی د خپل هغه موانی او چالشونه چې اقتصادي مسایل لپاره کې موجود دي د منځوي سي. او په عین حال کې مخالفین دا ادعا کوي چې چینایان د خپل اقتصادي او سیاسي هژمونی د عملي کېدو په خاطر غواړي چې دغه بحث باندې کې او دغه استعماري او پخواني د اتلسمې او د نولسمې پیړۍ د سیاستونو په عقب کې یو بل سیاست دی.
جلازه صاحب زبنګ یو ډیر خامکار دی، زه احمد شکیب تاسو کوربایم فاروقی صاحب نن. دغه پروژه په نړۍ کې په خاص ډول د لویدیز او امریکا ګټو ته څه ګواښونه پیښولی شي؟
تشبیه شو د دنیا په مختلف هیوادو کې اوس د تولید په اړه باندې رقابت سره موجود دی. په 15 شپاړسم ولسم پیړۍ کې د هغه پخوانی اقتصادي سیاستو په اساس باندې اقتصادي قدرتونه تلاش دي کاو چې په مختلفو طبيعي منابعو باندې لاس پیدا کړي او دغه بری فاساس باندې دوی کولای شي چې خپل صنعتي تولیداتو ته قوت ورکړي او دغه د صادراتو په نتیجه کې خپل اقتصادي امکانات ورکړي. اوس هم دغه رقابتونه شدید موجودي، مخصوصا غربي هیوادونه او اقتصادي قدرتونه، مخصوصا دغه نوې اقتصادي قدرتونه چې نوزور اقتصادي قدرتونه دي دغه په رابطه باندې د عینې د رقابتونو ایجاد شوی. چینایان په دې بحث کې پر راست دي رقابتو کې قرار لري. په دې اخرو کالو کې چینایان متوانید چې په مختلفو مارکیټو کې لاس پرې پیدا کړي، په اروپا کې، امریکا متحده ایالاتو کې، په مجموع کې په شمالی او په جنوبی امریکای هوادو کې مغاشي په افریقا کې دا تقریبا 22 دی وګرځیدل شي غربي هوادونه د خپل تولیدات په اړه باندې له مختلفو چالشو سره مواجه شي ته د طبي تولیدات طبي مواد او د خام مواد او د مندولو لپاره او څه هم د خپل تولیدات او صنعتي تولیدات او د ارزښت کول لپاره مارکیټونه پیدا کول پدې چې چینایان دغه هغه څه چې دا کې د غربي هوادو لخوا چې چینایان دغه د رقابتونو قوانين نه مراعت کوي خپل دغه دیکتاتوري او د غیر دیموکراتیک سیاستونو په جامعه کې د تعاملې کارګر او تا او هغه تولیدونکو تا هغه حقوق نه ورکي او د حقوق د حقوقونو په استفاده سره قیمتونه د تولیدات دي کچې ته تیرولي چې د صنعتي هوادونو تولیدات سره رقابت نشي کولای په دې شکل دا د میدان د رقابتي د چینایانو په ګټه باندې ترخیږي او دا یو جدي اعتراض دی.
مننه فاروقي صاحب، ستاسو ځوابونه ډیر مفصل او مانه پختنه هم پاتې شوې. زموږ د پروګرام وخت هم متاسفانه کمی اکثرا، اما ډیر ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته. تاسو ته خوشاله
یم. ډیر مهرباني.
یو جان تشکر.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو راپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غټ ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او د پروګرام په پای کې مو خوست بیا یو په خوست کې د جلغوزیو سوداګر د جلغوزیو د صادراتو لپاره د نورو نړیوالو بازارونو د موندلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي چې پاکستانی سوداګر د افغانستان جلغوزی په خپل خاص مارک بهر ته صادروي.
د خوست سوداګر له حکومت غواړي چې جلغوزیو ته د چین سربیره نور نړیوال بازارونه عمومي. دوی تور لګوي چې هر کال زرګونه ټنه جلغوزی په نیمایي بایه پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستانی سوداګر بیا دغه جلغوزی په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم پلوري.
وختنه مې دادې چوال په ټوله نامخ کې دغه چې د جلغوزی چې د په افغانۍ شي دلته په مارکیټ کې په افغانۍ باندې خرشي هر شی په افغانۍ دی. جلغوزی په کلدار دی خو بل د پاکستان ته دی د مالونه پاکستان ته ځي. پاکستان په خپل نام خرڅوي په خپل نام یې خرڅوي د افغانستان د لارې شلار ورته جوړ شي چین ته نور د خارجي ودونو ته چې مطلب د افغانستان د شروع شي وسړی خونه جوړ شي شتورینه جوړ شي. مهمه خبره ده
خوستی سوداګرو تیر کال یو اندازه جلغوزی د هوایی دهلیز لاره د چین بازارونو ته صادر کړل خو هغه جلغوزی لا هم هلته په خپل ځای پاتې دي او نه دی پلورل شوی. دغه سوداګر وایي چې پاکستان ته د جلغوزی وړل هم ورته ګټه نه کوي.
وکړه تیر کول میګا زړغونځي او خوستی به چین ته ولاغل او پاکستان ته لور شو. د پاکستان کې ډیر ټیټه غیرونه کړی د افغانستان سره او ډیر په کارور سره کو په ټیټه بایر نبري کار تی شای وی کما ټاک وی کا زړغونځای وی کا بل شای وی او داغه وکړ چې د افغان پاکستان په نیمه باید میګ نبري و د شي چې میستا چینتا په خیار جوړ شي.
د طبيعه فاتونو له امر سکل په لوی پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات نیمایي تراټل شوی. خو د دې سره سره بیا هم د خوش اداري کمپلیکس مخې ته د جلغوزیو سپړلو سلګونه بیوزلو خوځو سړیو او کوچنیانو ته د ژمي لپاره د سوم موادو راټولولو یو ښه فرصت برابر کړي.
چې می ګردنې مې د بل څه په ملاینا په مخکې مډر ښه کور رسګور به ما خپل د بر کور کا بر کور به کور سره به نال دوانې کړه. خو ایس وخت کې د کاروبار به خې وی لوړ دی یغه په واجه مې دول تر درې مې د غټ ځانی په ورس کې د څه وخت چې دوه ګټکې یا دوی نیمه بجې دا غټه وڅنو دا بیا ایسو دی یور د براولې پر ځکه چې نن سبا له ګورنې دو د ګورنې په واجه مې دا غټه څنو چې بل طریقانه لارو د لارګای او د استعمال د یور د بلولې پر بل طریقانه لارو یغه په واجه مې دا غټه څنو د بیا خپل یور په بلو د زغنزی دی ته ورکو غټه میږي.
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې تاییدوي او له حکومت څخه د دوی ستونزو ته د حل لارې موندلو غوښتنه کوي.
متاسفانه چې په اوسنی شرایطو کې موږ یوازې تکیه په چین باندې کړې ده او ځینې سوداګري یا مشکلات بلري. زما به اسلامي امارت اول خو موږ مننه ترې کوو چې دوی وکولای شول چې په اوس وخت کې دغه هوایي دلیز بیرته فعال کړو او د چین سره بیرته د تجارتي اړیکې لکه پخوا په شان نورمال شوې. خو دا یوازې په چین باندې نه کېږي، موږ ډېر صادرات لرو او دا صادرات باید نور یو دونو سره د نړیوال تجارتي سازمان چې موږ غړیتوب لرو او د غړیتوب نه په سمه ډول ګټه پورته کو د دولت نه مهیل ادا ده چې تعامل وکړي، او دا تعامل نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي تعامل وي چې موږ وکولای شو هغه څه تولیدات چې په افغانستان کې لرو د افغانستان د ملي هویت په څرګندولو سره په جهاني بازارونو کې خرڅ شي.
خوستی سوداګر اندېخمن دي چې جلغوزوی ته بازار و نه موندل شي، خاید دوی سوداګری لزیات ستونزو سره مخ شي. احمد الله چوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته ورسیدله. اوس هم دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیدل نجان سلامونه، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، نشست یک کمربند یک راه چین یکی از مهمترین خبرهاست. با ما باشید، برنامه تا لحظات دیگه آغاز میشه. اخبار جهان و افغانستان.